او د راپور لمخي د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې د پکی طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. دا ساجد راډو د مشال څنګه خبريال داوود خټک له خبريال سمي يوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ایز او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از ما خیال د نظر اختلافات ستدي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسي او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته ده. خدای اختلافات دومره مونږ دی چې هغه دی د طالبانو د زوال سبب وګرځي او شیخ رحمت الله خونزاده چې دا کومې خبرې کوي زه فکر نه کوم چې دا داسې لیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، خپل منځ کې اتحاد او اتفاق به ستاسو د بقا سبب وي او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوئ نو دا به ستاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. د دې معنا دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف چې نظر شته ده،
تاسو وایئ چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو زد باندې چې په کندهار کې کوم سوچ دی، یا د میرمنو د تعلیم په خلاف باندې، یا د کار په خلاف باندې، دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ رحمت الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده، خو مقابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستی دی، د اغې نه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغې د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډېر ژور ټکی دی، لفظ دی اصطلاح ده، دا کارول شاید ډېره قوي وي. داسې ویلی شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده، خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی دې دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي د هغو په مقابل کې دي، د شیخ رحمت الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي، یا دې هغه ته کرخه راکاږي، یا دې یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شی بهتره به وو.
خو د دې امکانات خوشته سمي سي ک وګورنو، طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي، نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دلی شي؟
زما خبره دا راځي چې دا یو ډیسپلین فوزم دی، ډیسپلین ګوندم دی، ډیسپلین لري، یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کدري هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کړي، او همدغه د طالبانو د کامیابۍ راز ده چې په دې 15 کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بیلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترېنه بیل نه شولو، هغه څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمي صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو، په پوله باندې نښتې هم وشوې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پوله بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکې د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې دننه هغې ته پاره ملاتړ پیدا شوی دی، او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات و د ښځو تعلیم و حقوقو هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره، د اقتصاد دپاره، د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف سیو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي والا اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. شاغل مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونې یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنا نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابی د پنشن بی پورس په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته، خو که چیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تروریستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوي وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابی ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کار وانخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړي، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت دی چې د دغو دوو هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی و. هاکان فیدان د پنشن په پروس د مرحومې په 25مه خبري اعلان ته وویل اوس مهال خبري روانې دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغل فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتاً لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځني سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
در ننکرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر رکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورټ ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو د اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلوونکي چې د خپلې 11 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل شفیق وایی رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او که مثال چې خانی ته تلل دومره مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر ته مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 14 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا ریکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د ریکشاګان هو تک را تک په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. د ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو قانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ زړه پښتو کولر څخه پاره کې ما چې زمرا روان د هواوی ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاست د یو خاطر لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سړی هواوی ته سړی ته یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي. که ته زما ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته. دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریان نمیو ولس ځان لاندې دي کین حکومت هر کار دلته په واسطه دی روزانه په واسطه تیر از موږ راخته ځای ورسوي.
زما حبلا حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي سلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
پیل ستاسی لکارونو کوو تاسو څنګه هر پانتونه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی؟ د سیستم څه ډول دی؟ پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوندۍ اوسېږي ایس سی ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زموږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زموږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. منګه یو څو هفته مخکې زمنګ څومره غوونه ثبت کړی وو دا غشمیرو 1900 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3013 ساعتونو ته ورسېد.
په دې کې چې ثبتوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سي مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دغه په ثبتو مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتو. به دلته چې دی مونږ سره د واورۍ برخه کې دی به کله چې مونږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو نو بیا همنګ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورې برخې ته راځو. پیلنج دې زه د واورې برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې نو اے آی چې ده دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنی د پښتو متن وړاندې کړو نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم موږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلفو فیلن لپاره چې د انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی دی دوی یعنی پښتو ژبه لري خو دا چې دی هغې د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً د پاره چې په افغانستان کې د ښځینهو د پاره یعنی د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو د پاره. نو بیا ښه دی خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او د مالي لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات چې دي موږ کولی شو چې پې پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورئ برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورئ برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر بیا زموږ په کار باندې دی څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ کې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ ته ډېر ووایئ، د زده کړو په اړه مو ښوونځي په اړه پوهنتون په اړه.
بلې، زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی. زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، په کې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي. نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړې دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې یعنی همدا پوښتنه ما کوله مبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې وب کم شي وی دي سیلابونه راځي وخت نه وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي الته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران نه شي باران وي او د افغانستان شرق ته وګورو هم د لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپل سیلابونه فکر ازي کورونه ورانه د افغانستان جنوب ته بیا وګورو اغه ته بيخي مطلق وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي
بلې مونږ چې زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنې د اقلیمي شرایطو له وجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري هماغه عنعنوي سیستمونه دي نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده یعنې پر مخ باندې نه ده تللې نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره ورکی کار وشي نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې واخلو
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمی شوې دي هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمی مصرفی دلی او یوازی اغوی دا سیستم نکاره واقع کم باغوان سره چی مخبری کردوی بلکی دا کندار و هلمن پدیر و برخو که بیا خلقو هم دا سیستم کاره و حتی دا کابل نبیا عزین شرکتون ورغلی و چو دی فکر کم کمی زنگری دستگاگانی دا چی اپایپون تیری دا پول ترمنز یا اغا کم زیکی چی دا تاکونه و یک نور دا اغا پتوکی و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلې وي د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلې
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم نو یعنې زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنې ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي نو ما ویل چې نه دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هم هغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلې چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړې دي نو بیا ډېر په افتخار سره ویل
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه وه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وي تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به نجونې کمې وي د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي اړتیا نشته چې زده کړې وکړي
ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې ده ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دی په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورانو یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناس طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه و فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي ګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بېسواد دی ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه نت کېږي. اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا د پاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی، اشپزي ده، پاکي ده، صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې لغمانیان نه پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتمان به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شي. مونږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نسکې په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته ان شاء الله پاینده کې ادامه ورکم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخه ته لاړ شم، او کچې ته زمينه مساعده شله غواړم وظیفه وکم کار وکم او مخه ته لاړ شم.
کوم مهیلي خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې، څومره دې ورته خپل کار کړی، څومره رسیدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه فارغه شوم، ما غوښتل ماستري وکم، مګم یعنی زمينه راته مساعده نه شوله په هغه وخت کې چې ماستري وکم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکترا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړې؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایې؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښود او راغلي پروګرام کې درې سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور، د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ به کولی شي وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره دېته مننه. ښه وخت لري.
د آزادی میلمه.